Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته خرغلاست نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی شپږشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 18 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته حل شي، او د امریکا دفاع وزیر وایي پوځ د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملو پر وړاندې غبرګون ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوی تلویزیونی انتخاباتي مناظره په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله په امنیت شورا کې د یوې ورځې لپاره وځنډید، او د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل. بشپړ خبرونه: ټاکل شوی وه چې د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کیږي پرون په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې دا مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غنی په وروستۍ شیبه کې مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا ولسمشر غنی امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي و، خو په وروستۍ دقیقه کې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غنی لخوا په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه، او ویې ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیشم دو نفر یا دو طرف ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
خغلی عبدالله زیاد تکره اشرف غنی په انتخاباتو کې د بری چانس نلری، خود خغلی غنی په مشرۍ دولت جوړون کې انتخاباتي ټیم په یو خبرپانه کې ویلی چې خلکو د ملی او نړیوالو مسایلو په اړه د خغلی عبدالله خبرې اوریدلی، او په تیرو 15 کلونو کې د نوموړي کارونه هم لیدلی دي. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونه شي، نو دا هیواد به اړوند پریکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل، او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه دې په نننۍ غونډه کې رایې واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسېږي، او د تصویب لپاره یې باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایې ورکړي، او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحدو ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد یا ویټو رایه ورنه کړي. د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې د امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبرپاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه د ناټو د پالیسیو له مخې څه نه دي ویل شوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي دا هیواد د سعودي عربستان د تیلو پر دو تاسیساتو په حملو کې لاس لري. د تیلو پر دې چانډځایونو د شنبې ورځې د سهار د حملو له کبله د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی، او په نړۍ کې د اومو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوي پرون وویل د امریکایي چارواکو څرګندونې بی اساس دی. لبلی خواد ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په انقره کې د ترکیه او روسیې له ولسمشرانو سره تر خبرو وروسته د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حملې پر یمن د یرغل په وړاندې د دې هیواد د خلکو ځوابي عمل وباله. امریکایي چارواکو ویلي د دې حملو له نښو نښانو ښکاري چې ایران لاس پکې لري، نه د یمن حوثیان. د ایران سپاه پاسداران وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یو جګپړي قمندان پرون دوشنبه وویل چې په دې بیړۍ کې 2,50,000 لیټره ډیزل بار و. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تونب ټاپو ته نږدې نیول شوې، د ایران له لنګه بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همداراز ویلي چې د بیړۍ یولس تنه عملی هم توقیف کړې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ یې کله نیولې ده او د هغې عمله د کوم هیواد اتباع دي. او د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسلواله شخړه کې لږ تر لږه یو پوله ساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړې. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغیزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیلولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د برښنا شرکت غواړي له سولهیز لارو طالبانو ته قناعت ورکړي چې کابل او نورو ولایتونو ته د برښنا د رسولو لپاره د دوی پر انجینیرانو حملې ونه کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي، د محل ستونزو سره هم وغږېدو.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د هیله من دی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به بیا پیل شي. په نورو موضوعاتو کې د خوست قومي مشران وایي ټول قومونه به د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې برخه واخلي.
خواندې او وروڼه تذکیرې شتې کړکړې دي، دی به انشاءالله رحمان په قوي ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکې په دې کې به د هیچا سره ویره او تاس نه وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د دې هیواد پاوځ د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو د حملې پر وړاندې غبرګون ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، د افغانستان د برښنا شرکت وایي هڅه کوي چې کابل او لاسو نورو ولایتونو ته د برښنا د پرچاوۍ ستونزه بې له دې چې د چاوینې تویی شي حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر دې انجینیرانو بریدونه ونه کړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو له لوري په بغلان ولایت کې د برښنا پرستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 240 کیلو واټه برښنا پرې واردېږي، د پلازمینې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برښنا پرچاو شوې ده. د برښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی آزادی راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش پکې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو، تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه راغلې. موږ په دې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو، موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې موږ خپل مشترکینو ته یا هم درنو رسنیو ته ووایو.
وسله والو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې څو ځلي ویلي چې پر عامو البنفیه تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو دغه راز د پلونو پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برېښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدی وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي تر څو هغوی سره خبرې وکړي، تر څو اجازه د کار ورکړي، حداقل چې زموږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او یارغونه پیل کړي، او همداراز حداقل د کابل برېښنا او د فایر ولایت خو برېښنا ون خلوي، ولې چې دوی ډېر
له بلې خوا ازبکستان وایي چې افغان چارواکو د برېښنا د پرچاوي په اړه دې هېواد ته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل د دغه هېواد د برېښنا ملي شبکې چې د انرژي په وزارت پورې تړلې اداره ده له افغانستان څخه د برېښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم داراز وایي چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکي برېښنا پرچاو شي وي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره لدی چې د برېښنا د تولید کم ساري امکانات لري، د خپل مصرف یوازې په سلو کې 15 تولیدوي. د وارداتي برېښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي، چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالات لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی خوشبيني لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه د کابل نه د خاطر پردیس راپور واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډمهال دي. نیکولاس کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناټو سازمان په دې باور یو هغه خند چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډمهال دی. هیلمند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناټو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلي له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او لسمشي ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 1200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. ټاکل شوی وه چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای، خو دغه ناستې لغوه اعلان کړي. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپو موسی فریور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ویزه فکر کوم چې ښاغلی ترامپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولاسته راوړنه ولري تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري، او دا یوه هیله بخونکې خبره ده.
له هغه ورسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري لغوه شوې دا لومړی بهرنی ډیپلوماټ چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونه کوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د سهار 5:15 دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړي. د ورسپانې په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې ایجاد کړي چې ګواکې دا ډله په دې سیمه کې خپل ځان ته تنځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حمله وکړي. فاینانشل ټایمز ورسپانې د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. ورسپانې د یو پوځي کارپو جاناتن شرودن په حواله لیکلي، وضعیت پیچلی دی خو واشنگتن باوري دی چې له افغانستان د پوځیانو د وتلو یوازینۍ لار د خبرو په واسطه ممکن ده، څو په نتیجه کې د امریکا ګټې خوندي پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګټ کړي. د ورسپانې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېده او هغه ناټو او دغه سازمان د قاتې ملاتړ ماموریت وو. په دوام کې راغلی د امریکا ملګری په ګډه افغانستان ته تللی، خو د متحده ایالاتونو د ادارې لوري د سولې خبرو د هغوی لری کول بې کفایتي او کم نظری ښکاره کوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه یې کړي چې ولې په دې اړه په خپل وخت ریپورت نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسه چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي، په یو تازه سروې کې ویلي په هرو 100 افغانانو کې 9 تنه له روان حالت کړيږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندیدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو. خو د طالبانو وروستي بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالپ په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې لمخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضع ډیر کړیږي. افغانستان ته له 102.1 نمرې ورکړل شوي چې د ګالپ په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالپ کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر ځوانان او له 15 عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې دوو هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې لمخې افغانانو د دویم پرلپسې کال لپاره هیڅ نه د ښکاره کړي چې ژوند دی مثبت خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضع نه کړیږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند یې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکي په اړه ډیر خوشبینه نه دي.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوري. د خوست قومي مشران او ديني عالمان وایي چې د تیر ځل په شان به بیا هم د دې ولایت نارینه او ښځې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. دوی دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړي چې د دې ولایت د ټولو 1500 اداري واحدونو یو شمیر قومي مشرانو او ولسوالانو برخه پکې اخیستې وه. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست قومي مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ولایت کې امنیت نسبتا ښه دی او خلک هم په فکري لحاظ د تر د شپږمې یا د سپتمبر د 28مې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره تیاری لري. د منګلو، زدرانو او تڼیو دریو تنو قومي مشرانو حاجي رژګل منګل، سمین خان زدران او حکیم ولی تڼی وویل
د نظر شکوټ دوه مونده شمال چې د زدرانو مربوط ولسوالۍ دي په دې کې خواندي او رونه تشکیریشتې کرکړې دي. دی به انشاءالله رحمان قوي ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکی په دې کې به د هیڅ سره ویره او تاس نه وي.
انشاءالله راتلونکو انتخاباتو کې به مساخیل کلاندر په ګډه هغه امکانات چې دوی سره وي په ټول په کور چې وي په هغه کې به برخه خپل انتخاباتو کې انشاءالله ټول هغه دغه نه چمتو دي.
د میخ ټول کلی سنا کې کومینه د غره د پخوس کې چې څه کومې نه دي دا غوړي خو آزاد انتخابات وشي او په انتخاباته کې خپل ګډون وکړي.
د هیواد په کچه امنیت او په ټاکنې وخت ټاکنیزو مرکزونو او محلونو ته د رایې اچونې د اساس موادو لیږدول هغه څه دي چې خلک یې په اړه اندېښنه لري. د خوست ولایتي شورا رئیس کفید ریحان همدې اندېښنې ته په کتو له حکومت غواړي چې د ټاکنو لپاره امنیتي تدابیر پراخ کړي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه دغه چې د ولسونو امنیت تامین کړي او ترڅنګ اساس مواد چې په تیر پرلماني انتخاباتو کې ډیرو حوزو کې مشکلات او ستونزې وي او تیار کی جوړی کی ان شاء الله اطمینان ده چې په خوست کې به 2,00,000 تقریبا 25,000 راجستر شوي دي نو ټول وګټون کی.
خوست والی محمد حلیم فدایی په خپل خبرو کې له خوستوالو وغوښتل چې په ټاکنو کې د ګډون لاره د هیواد مشر وټاکي. د ټاکنې د زور استبداد زور واکۍ توتیو د سیسو کودتاګانو او انقلابونو د مخنیوي سولې زلار وګڼله.
زه ټول خصوصالو ته ډاډ ورکوم چې موږ بشپړ امنیتی تدابیر نیولې دي او ان شاء الله ډیر امید دا دی چې په دغه ټاکنې مې ان شاء الله په یو امن فضا کې تر سره کیږي. خو د دې تر څنګ دا غوښتنه هم ترې کوم چې دوی دې هم د امنیت په تامین کې د خپلو قومي جوړښتونو لارې له دغو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
په خوست کې د ټاکنو دفتر د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې به د رایې اچونې 1,600 مرکزونه وي چې 815 د رایې اچونې محلونه به ولري. د دوی په وینا په خوست کې 2,500,000 کسانو په خپلو تذکرو یا پیژندپاڼو سټیکرې لګولي او دوی به د تېرې په 6 یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28 په ولسمشریزو ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دی امریکا دفاع وزیر مارک اسپروایی دی هیواد پاوز دی سعودی عربستان دی تیلو پر تاسیساتو دی شنبه ورځې دی حملو پر وړاندی غبرگون خودلو تا تیاری نیسی. خاغلی اسپر پرون پخپلو سرګندونو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله چې د دې هیواد د تیلو تولید یې نږدې نیمایي ته راکم کړ بې ساري وبلله. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف او امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي. د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وایي لمړنۍ څیړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایرانی دي. ترکیه المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې وی خبري غونډې ته وویل د برید ټولې لمړنۍ نښې نشانې او شواهد ښیي چې د بقیق او خریس په حملو کې له ایراني وسلو کار اخیستل شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د دې سیمه ییز ائتلاف ویندوی همداراس وویل چې څېړنې لا روانې دي خو تر دې دمه ویل شي چې دا بریدونه د یمن له خاورې نه دي شوي. ترکیه المالکی زیاته کړه تروریستي حملونه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د عربي ائتلاف ویندوی ترکیه المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپاهي پاسداران لاسپوچ وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوته ایران ته نیولې ده. ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو په پیشه کې حملو دروغ ویلي وو. ترامپ همداراز لیکلی اوس به هم وبینئ چې وایي به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي عربستان د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوثي یاغیانو په غاړه واخیست. خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې بي ساري حمله کړې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي کیلی کریفت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت د ایران په غاړه دی او داسې هیڅ نشه نشته چې د بریدونه دی له یمن څخه شوي وي. په ملګرو ملتو کې د برېټانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع څیړي څو عوامل یې وپیژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي. د بقیقه او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرل کم شوی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د تیلو په ارزه کې د کمښت مخنیوي لپاره به خپلو ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې بحثونو او خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون پر آریانا تلویزیون هغه مناظره په یو اړخیز ډول لغوه کړه چې له اجرایه رئیس او انتخاباتي سیال سره یعنی له ډاکټر عبدالله عبدالله سره پلان شوې وه. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ناتو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. ناتو وایي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي دا هیواد د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو په حملو کې لاس لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون د امریکایي چارواکو دا څرګندونې بې اساسه وبللې. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي چې په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې ده چې متحده عربي اماراتو ته ډیزل قاچاق وړل او د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسله واله شخړه کې لږ تر لږه یو پولیساتی وژل شوی او 19 نور کسان ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
زمانم نظر جان ده ته تر کوم وکیل ما انا وز د سیبه د خلګم سې سمیره خبرې کی هغه ورته وای سی معنا ست چې زده مغه گیګه د بیا د بی ورته وای دا د سمیره سپکاوې د بی بیزتی ورته گیګه سې د سمیره بی تر می کی لږه ست ارچا بد کی دی چم خنی سې
تاسو په کور کې څو اولادونه لري؟
کور کې پنځه زمان لرم د خدای مال درې لونی لرم کورواله لرم مور لرم ورور لرم.
څنګه به زمانی در باندې ډیر ګران دي کلورګان دي
یاره خو هغه اولاد د اولاد خامه خبر فرق لري خو لور دی دزور سویده بل وکړه ځي ازامن څه مسره په کور کې ځوندی او تر وخت په کور کې دي
خیانه ډیر دی لورګان در باندې ګرانی دي بیا په کور کې فرق کوي د دوه ترمنځ
په دې ځل کې دا راته تیری ساغه معنا ماته ایڅ
نزدیدی
وو
لورګان خو در باندې ګرانی دي کنه څنګه به درس دین پیویلای
درسونه د پویل درسونه نستانو چی شورتو وای خو موږ لمری په سبب خپاتې
اته مکتب نستا
ای چی نستا یم
که مکتب به درس پیویلای
وو درسم په وای په زمانو وای په لونانو وای درس به وای
خا اوس څه مال تاویل لري؟
پزدا د سپون لرم
د څوخ به خرڅوي وخت دی لاندې کې
سمو ته مجبور سپخ وخت خرڅوي
مثلا تاسو یو پس په څوخ لې په څوې به برت خرڅوي
هغه نو موږ د سیو کو یو پس په لازرم رانی سپ په 2000 رانی سپ به امیر رورای ته دلا کو مې ځان ته خرڅ کو را ځان ته خرڅ کو مې په لازر رانی سپ په 2000 رانی سپ ورای ځان ته خرڅ کو مې ځان ته خرڅ کو جلا جلا خرڅ کو
څنګه دا وخه شو ورته پیدا کیږي
په دې غو غنه په غاړه کې واشو هغه ورته ریبر او ورو ورچ وې
څه وړې ته څه رقم یو ځن باید ولري
موږ د ځن باید ولرو سی موږ ته دې مې نه غاځي را کی د مې نه زین لرو د مال وسون لرو ماری پن لرو یو خون زین لرو سی کښنه مور ولي اوسې او تعلیم تربیه ورکی اې چی مونږ نه
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو پتلو تلو کې یو خبر دا چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دریو هیوادونو د شل اووریزو سیالیو په لړۍ کې د جمعې په ورځ د سپتمبر په شلمه نیټه د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره خپله دوهمه لوبه وکړي. تاسو معلومه ده چې افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ مسابقه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او د یک شنبې په ورځ کوربه بنګلادیش ته هم ماتې ورکړه او د دې هیواد د دریو هیوادیزو سیالیو د جدول سرته راغی داسې چې دوه لوبې یې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې درې اړخیزې مسابقې د روانې سپتمبر میاشتې تر څلورویشتمې پورې دوام کوي. د افغانستان بله لوبه به د شنبې په ورځ له بنګلادیش سره وي او د یادونې وړ ده چې دواړه لوبې به د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو وي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له دې سره قدر منوریدونکو د دې خبرې مجله پای ته ورسیدو. خو د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر او بجو پورې دوام